السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې مسکو نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی او د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه پکې خبرې کیږي. دا راپورونه وروسته راځي، خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابو ظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړي. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن له خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزه د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویست به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپل دنده پریښي. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه، چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابو ظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبی کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګری ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلی دي. د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېد او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي، چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه سبا د ویسټنډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویسټنډیز دواړو خپل لمرنۍ تمرینی لوبه وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو سلوېختو منډو په توپیر وبایلله. ویسټنډیز هم پرون لمرنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلوریز جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري، خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 15مه وي. دویمه یوه د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره ده او نورې درې ګروپي لوبې هم لري. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړې چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنجشنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. د ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس یې باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ 2013 کال کې له دې تړون ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپاروه او ورځ تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغه تا د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې کڅوک له غنی ګونی ډاکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیايي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون د محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي. او د سن پیټرزبورګ د مرستيال والی بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر لڅلوختو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسینې ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا ماینه منفی ثابت شي. د بندیزونو د خبره وروسته تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی دی. یوازې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږه ویب پاڼه کې موندلی شئ. د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویب پاڼې سربیره د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ او پر ټویټر مو هم فالو کولی شئ. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه دی. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د مسکو فارمټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري خو په نننۍ غونډه کې کوم استازی نه ورلیږي. تفصیل یې د صفی الله سانګزی په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازی له طالبانو سره خبرې وکړي. لدې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بېګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبرې لاندې وویل چې امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس زیاته کړه:
وی ویل نات پارټیسیپیټ ان د موسکو ټاکس.
موږ به د موسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فوروم ده. موږ په راتلونکي کې لدې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې تا اونې پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیا به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په خوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار له افغانستانه د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوندو مسلو له شنونکي فاروق فردانه مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څغواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولې ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په حق له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
ښاغلی فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیه دا زمینه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت مسکو فارمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښه په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یو مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ آسیا هیوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا په یو مرکه کې لازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی. سفی الله سانګزی له فاروق فردا سره مرکه کړی او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حق له د کشدار مریض بڼه لري او دوه ګونه مخې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا لزانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپل خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله ده چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې وندو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارات ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانکزی نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خبره شوه چې خاغلی ستانکزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارات ټینګار کوي، ولی ولی دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي. آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کی او د راتلونکو نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبري وکي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیا له دایښ اندېښنه لري کله د طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي. طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیا اندېښنې جواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط.
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسي له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګيږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیا په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټې نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکای سره شمړې وهلې دي. روسیا طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیا تلاش کوي چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوای د طالبان مهمه خبره داده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
شنون کوي او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره د مسکو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلې مسکو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ور رسیدي د ازادي راډیوي مجلې ته. خو تر دې مجلې راځي، تر دې مجلې مخکې راځي چې په نړیوال ورسپانو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله او تبصره درته خبرې کړو.
د لیمیل ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو څخه د ملالۍ یوسفزۍ د هغې غوښتنې په اړه د فرانسې خبري اژانس هغه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. په دې مقاله کې راغلي د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې یو وخت خپل پاکستاني طالبانو ښوونځي ته د تګ پر مهال په ډزو ټپي کړې وه، اوس په افغانستان کې لا طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ورسپانه زیاتوي چې پوره دوه میاشتې وشوې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو له هغه رئیس د بلخ، سمنګان او کندوز پرته د افغانستان په تقریبا نورو ټولو ولایتونو کې د نجونو پر مخ ښوونځي بند دي. طالبانو ادعا کړې چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرز العمل کار کوي. ورسپانه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ د یک شنبه په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوکړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ معنی نه دی. یوریشیا ریویو خپرونې په افغانستان کې د حقانی ډلې د 8 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خپرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څنګ د مشر نقش لوبوي، بلکه هغه پر قضایی بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمایزو قماندانانو هم نفوذ او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپل سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپل ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تر خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاج میر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوی او پر مهمو موقف نو ګمارل شوی دی. په مطلب کې دا هم ویل شوی چې 13 سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوی وزیرانو کې لستنه د لوی پکتیا دی. په لیکنه کې دا هم ویل شوی چې په 13 کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یو ځواکمن مټ رول لوباوه. خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی بوله هم د پاکستان استخباراتو ته وفادار پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې ترنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واوري چې افغان هنرمندان وایي حالاتو مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د سوي چې صفر تر رسیدلې.
د نارويژي پښتو قاموس لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غد اول ټولګي زکون کنه تر دوه د کچ پورې د دوی د پاراتې پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هله د ملتیا مو وکړي. د افغانستان ډیری سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو 20 کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی، هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله. د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي، په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 کاله کېږي چشپېلې غږوي او د مولانا تصوفي شیرونه وایي. خپل ویختې د مولانا پیژندنی او دغه د شیرونو په ویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وی نور ورته په افغانستان کې دا کار ستوزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی خارته کډوال شوه دی.
این موسیقی رو باز شد به نام
وای دوی د دین او عرفان په نوم موسیقی کوي. له هرې بلې موسیقی بدتره. وای په دین کې موسیقی جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقی په ځانګړي ډول عرفانی موسیقی سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل پټه په ولاړ دي. بعض پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي. نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلې وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپل کړي وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقي وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځینې خپل ځان سانسور کړی، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمینه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشت دي چې اوس د طالبانو په واکمنیدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یو ژبه د زده وی یو انسانې، که دوه د زده وی دوه انسانې. معنا څومره ډیر ژبه د چزده وی دوهمره ډیرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډیره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډیره محسوسیږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایي چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ.
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ترالم ډیر کلمه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډیر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته وو. د نورو ژبو خلک محدود یا ډیر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دې په نورو ژبو باندې نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووته، ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و. بیا په د وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، دا شهر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه هم دا زړه کې ارمان و چې کله به چې موږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې یا د ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړو. دا هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وزنېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړو تر څو بشپړ شو، چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي که نه؟ تاسې په برخو ویشل د قاموس مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څنګه کلمې او لغات شته دی او په نورو کې د نورو
نه دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف ب په ترتیب باندې لیکل شوی البته نورویجی یا لاتیني او هڅه شوې چې دا مسلک کې د هر برخې د څنګه چې مخدشن مختلفه اړخونه وبرکې نشي دا غوي په ماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کوم په توګه شو تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ذکر شته
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې
او دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا
بس کار صاحب کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوي مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي
تاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده دا یوه هم ستونزه وه هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې چې کله چې ما دا کار شروع کړ بیا کار مې یو اندازه مختلف زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنا غوښتله پیدا کړم هغه مثال یوه بعضې داسې لغتونه چې یوه معنا به وه د هغې نه به زیات نه داسې لغتونه مو چې یو لغت 100 مختلفې معناوې لرلې نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د ژبې کار کوي هغې ته ورسم د هغې نه استفاده وکړم داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې د هغې یوه معنا یې دا ده دویمه یې دا ده درېمه ده څلورمه ده پنځمه ده او یا داسې م کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري بېلې بېلې بېخي بېلې هغه بیا پنځه ده دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره
ځینې کلمې کېدای شي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغاتونو سره مخ شې بیا سلغو سره هم بیا څه کړي
او دا څه دې په شی مثال ما غوډه کتاب په مقدمه کې لیکلې اره زبا یو بل سره ډېر توپیر لري واجب په یو څه کې بډای بل جواب بل څه کې زیات دی وستون سره مخامخ شو مثال د مثال په ډول وایم د کبانو نمونه مونږ وایو کبې مای ولې ناروی کې دا 500 کبان 500 ډوله 500 نمونه لري نو ما به دلته هڅه کړې چې موږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دا نمونه آر کب ده نو ما بیا کوشش کړې چې د آر کب اکس هغه چې مختلف دي راواخلم او د غاښونو د کتاب په اخر کې راغلي تر څو کولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه دی
لدی قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي مثال هغه ک مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وی یا پوهنتون کې زده کړې کوي
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې ځکه کله چې په قاموس کې 500 لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کینو دا بفتیر دی ما هڅه کړې چې دا هغه د اول ټولګي زده کوونکو نه تر دکتورا د کچه پورې د دوی لپاره څه پکې د ډېره حد پورې د بنوایم چې سل په سلو کې دا د لپاره څه خو د ډېره حد پورې د آرې طبقې مشکل حالي
بس کر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي په کمپیوټر کې شته دي کڅو کو غواړي چې د وی کلمې معنی پیدا کړي د استخبال موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاص ویل ته ګوري یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کیږي ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی کنه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي په موبایل کې یا کمپیوټر
تر اوسه خدای ز پښتو نارجي پښتو قاموس دیواز د کتاب په بڼه دی او راتلم کې بیا ګورو چې څه کیږي ول ډیر ځله کوم متوجه کله چې مغواړو د غلط پر مختللي مهم لغاتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله معنا پیدا کوو ډیر ځله داسې کیږي چې هغه معنا غلطي بدلی ځکه یو شای چې ما د دې کتاب په وخت دا څه کړی وکړم چې څنګه د خپلې ځلې خپل هدف ته نه یم رسېدل نه صحیح معنی مې نه پیدا کړی اچھا ما بیا وروسته نور سرچ کړی په نورو قاموسونو کې د ډکشنري کې د نورو علمي پاڼو کې به معنی بل څه و نو خپل د پښتو نارویجی پښتو ډکشنري د بار تر اوسه داسې پلان نشته خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کیږي چې موږ بل اپلیکیشن کوو چې تجربه کړو نو بل اخش
5000 کلمې په دې قاموس کې شته دي اراده لري چې مثال دویم ټوک ته د کتاب چاپ شي یا همدغه کتاب ورسته بیا اپډیټ کړي ځینې مسایل ور زیات کړي که نه همدا به ستاسو اخیری کار وي د دې قاموس
دا تاسو ډېر ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان وو شو دا بشپړ نه دی، لپاره نور کارم په کار دی او دا شی پلان مې دی چې کول شم دا همدا قاموس 15,000 لغاتونو ته پورته کړو، بیا نو بیخي بشپړ او مکمل قاموس دی. نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډیر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي او دغه قاموس څومره ست ورسره کولی شي؟
نارویژي یو پردی ژبه ده، د افغان لپاره، د پښتنو لپاره یو پردی ژبه ده او طبعاً دا زموږ د ژبې سره د نورو ژبو سره ډیر فرق لري، د ګرامر په لحاظ باندې، د لغتونو او نور. نو د ژبې زده کول هغه د هر زده کوونکي د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري، څومره علاقه لري، څومره ذهین دی، څومره نه دی، څومره کوشش کوي. دا څه شته چې شپږ میاشت نه تر یو کال پورې او بعضې داسې چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با په ښه شکل باندې زده کړي، ولې دا قاموس د هر یو سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي. مقصد دوی هر ډول لغت کو دوی د معنا په لټه کې چې نو کولی شي په دې قاموس کې په اسانه پیدا کړي.
پښتو نارویژي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کېږي، یعنی لوستونکي کولی شي ترلاسه کړي په اسانه. که وغواړي چې ترلاسه کړي نو ځای او لاره یې کومه ده؟
نارویژي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی، دا د ناروې د پاره دی، یا د ناروې د افغانانو تر ډېره حده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی، ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي او ورته ژبې دي. په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کې چاپ شوی. که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته، د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي، یا دنیا کې پار ګوټ کې په افغانستان کې کول شي.
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب.
مننه تاسو نه.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15.
کیدای شي د ډیرو لپاره اوس هم دا پوښتنه وي چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو. دا پوښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه وی لوستي، یا هم ادبیاتو ته په کمه سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمي برخو کې مطالعه او لیکل وکړي. خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي. لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي، چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې کتل کېدی شي.
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي؟ دې پوښتنې ته که جواب ورکول غواړو، بهتره به وي چې یو مثال واخلو یا یو بله پوښتنه د دې په ځای مطرح کړو. ولې لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو؟ علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کړو. دغه تصویر باید هغومره ښه وي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو. نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو، مخامخ ځان ته نشو کتلې، باید په هنداره کې ورته وګورو. ژوند هم همدغه سی یو څه دي چې کچېری مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو، غواړو چې خپل ژوند نورو ته وروپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو، باید ورته وګورو. مګر مونږ ژوند کوو، ژوند ته کتلې نشو. د دې لپاره چې ژوند ته وګورو، باید چې یو هنداره ورته پیدا کړو او دغه هنداره ادبیات دي. نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې، زما د ژوند په باره کې. او کله چې زه ادبیات لولم، زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم، د بدلول لپاره کار کولای شم. نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي، ادبیات یې لوستي دي، ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات یې پاللې دي.
لیکوال ډاکټر محیب الله اصغم ادبیات د تفریح وسیله بولي، خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي.
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانوونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې، باید یو ذوق ولري. او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي، د ادبیاتو لوستل وي، د ادبیاتو شوقي وي، نو د ژوند له ستومانوونکو شیبو څخه فارغېږي. ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خړوب کړي. نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارزا کی او خواند را کی. بل خبر دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی، انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي، د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي. نو ادبیات دغه کار کوي، د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي. بیا نو د ګټې خبره ده، همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي، ادبیات هم خپلې ګټې لري. ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي، تخیل روزي، تخیل ته وده ورکوي. تخیل څه په درد لګېږي؟ تخیل په دې درد لګېږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنج درک کوي، د نورو خوشحالي درک کوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بل ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو چلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی هغه بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړی وه. وایي چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلي چې دا داسې یو څو صفحې چې ورسره ویلي دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلي ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود وو ورزیاب کاندي. موږ که چیرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې شخوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي عذر باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې موږ ټول وګړي د حقیقت د کاش بلا بل ظرفیتونه یاستو هر یو حقیقت کوو خو د حقیقت هغه اړخه کوو چې زموږ آگاهي کولی شي هغه تجربه کړو نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي نو د موږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده ادبیات د ما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتو نه د باندې ووسي له ادبیاتو نه لرې ووسي له ادبیاتو نه جلا ووسي ښه دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي ټول شعر نه وایي ټول پنځ نه کوي ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري لیکلی شعر نه لري یا نقاشي نه لري یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چوی بڼه نشته ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي داسې نه ده ټول په دغه تجربه کې ګډون لري ولې هر یو په بیلابیل ظرفیت سره نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه هغه وپنځوي هغه ته د لیک شکل ورکړه او هغه له نورو سره شریک کړه په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي او حقیقت به تل تازه تل نوی او تل کامل موجود وي او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
شفیولا شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي د په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینوالي هم پیدا کړي له شفیولا شباب سره مو مرکه کړي چې په پایل کې د نوموړي د ډرامې یو لنډه برخه هم در اورو
چټی اخته په تاوی سمندک جنگو دوړو سره ویل تا په خا خوښه له ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری د کی ولی نه بخي
دماغ جنل سی وی په خلک بسوای
کوم دوله ولی خپه
ولا یار زویته نو کوز دا کړې دمر په را سره نه تاس ا د زمر پر اوله موري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی ورزه ما په خو کنه ورزه سکه
مغز کار کوي خلک بسوای
ولا سونډای مار دا درې میری پر نن چاور په لا کار کړي اوس سلوخت در په افره نفته
چی شي اتا مازغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې جمعه تلار ته دوه رکعاته نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سوای وای بکنه خلق کتی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو نو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثيل ته یعنی کوم انګیزه باعث شو چې تراشه تمثيل دی وکړې
شوق مې ډیر زیات ور سره ما د اکسونو سره ډیر زیات شوق به یو ما کیمرا یاد نه واخیستل د اکسو لپاره اکسونو مې بیاخیستل بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې هغه مې سره واخیست ستین خو د کیمرې سره نه په خخت مې ځان ته کیمرا کې خو دا مترسته خاص یو ویډیو جوړه کړه څنګه خوان کې پیښې کیمرا مې ځان په خخت کې خو دا مخامه خو ته د رده موبایل مې جام نه راو بس غوښت مې ونیو مالالو پلان کای د سه دواسه د خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړ کړل لکه دوه کسان یو شیطانی په لنجه سره اړی کنه لکه یو عبرتی ویډیو مې جوړ کړ اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری د سه کار نه کول پک هغه ویډیو ما فیسبوک ته ور کړ نو خلکو ډیر خوخه کړ ډیر تشویق کړم په یوه شی بس ما نور مې نو سر جاته سو بل مې جوړ کړ بل مې جوړ کړ وس پس دغه هاتر رسیدې دي نو
د دې ویډیو تمثيل لیکراته وکي چې نه استخپل هغه تمثيل لري خو هيغه کیسه
تا ته ودرېږه دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې اوس د پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګله څنګه خې جوړې پخیرې؟ پیسې د سره راولګو ورنلته تربرونو شرم دا غ نور پیسې راولګلې، پیسې راولګه ته چی شي ته لاړې سو قرآن ویل خو پیسې راولګه کنه ولې چی شي دربنې سوي راځي رانه سه پیسې وګټه پیسې تربرونو سره سیالي وکه سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي کیسه څنګه ورته پیدا کوي، یعنی خپلې ورته لیکي کنه نورې کیسې راخلي هغه تمثيل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ماته سیسي هغه زپ دی خپل سترګو وینم. اکثر د ما ویډیوګان د کلیوالي رنگ لري، غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما. یو ویډیو خو خنه سکرم ته اکثر ډیر خلک غیره لګي او ټو کراو لګي او غیره ولګي په دې ویډیو جوړک ما وس دې ما چی شو خو خنه یم نه ز ویډیو جوړو نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا نه جوړو ما چې کوم ویډیو ما خپل خو خسي په خپل سوچ فکر منی جوړو.
ډیر ځوانان استاپ چیر د تمثيل استعداد لري، په مجلسونو کې د ملګرو په منځ کې په کور کې تمثيل کبی، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دراشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې د دوی هنر خلکو ته ښکار شي.
بالکل او نیکی ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غانې چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سم پری خو دې ویډیو غانې لار ته مې هر سړی وای شو زوی جو ګور دا کار خو مختار نکنه د کړي دا ویډیو غانې جوړې دسی آیا بر تخکاری نو باید ونه سی ګور دې مونږ د خلک سړي کنه پر دې سریالونه ګوري مثال خبر خبر عملی کی سم خار سمر خبر پیغام دغه ځان منی عملی کې د اتیا د کو کې یو لک کسان کوي به
تاسو په اکثر ویډیوګانو کې ماشومان هم دي. دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي؟
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي او خپل می روزلي ماشومان. ته ما بشي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبر وکړې سي ما ځان ته ویډیوګانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې هوا ویډیو به ما کول دوه درې ویډیوګانې ما دغه سي وکړې سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دی یو بل کثرت ضرورتو دوم کاس ډیر ضروری په کارو ملوس په څنګه کې دي کې یو دنه ماشوم روانې تر زوی میو په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای مت تل تر سره پیسې مت کېنه ځان سره می څنګه کېنه مل د خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غبي خبر په خلکو خو خکر بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې را وسته سم ماشومان وسته د ماشومان هم را سره یې بس مونږ
دغه کار چې ته کوي څه ګټه در سوالې ده یعنی نن سبا خلک کومې ویډیو غانې جوړوي پاغو ګټه کوي تاته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمد شیر تدار سخی عزت و قدرم کیگی پی درندستر که خلق را تا گوری شیر تداری دغه نه بل غټه غټه شیر تدار یو دا یوټیوب پا اغا ورکی داد اقتصادی غټه شتی ها دین و اغا یوټیوب نمی پیسی وراتلی دسی دی میاستی سی او نور خود اس خاص غټ نه مات نه است شوقی کار کوم شوق مینه
مخکې لمر کې دی و خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسو راخلی چې هغه څه وایي په ویډیوګانو کې مهم ډیره هڅه کړې ده چې دا د ټولنې نیمګړتیا وي نخت کړی یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي ک فکر کوي نه نور مسائل هم شته چې په هغه باید کار وکړي
ډیر کوشش شوی موږ دا اول دی ټولنې دا غدا ریواجونه دی بد ریواجونه دی ګوره یو ویډیو ما جوړ کړی و دی والک پلار و پات سوید ورور و پات سوید خپل خپلوان و پات سوید یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې به ورپسې خیرات کړي خام خام به ورپسې خیرات کړي نو یغه غریب سره خو مثال خبرې روپی نشته دوا ورپسې وکړه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به چار پی ام راخې اوس یو ویډیو ما جوړ کړي هغه خپای زوار سم وای خپای ولا نن می دی ورور یا پلار یا دغه سلویختی د ادریمه ده اوس پیسې سره سره نس خیرات وکم شنه به راکار کم چې د خیرات وکم ورور مته ته خدا ضروری نه دي استخامه خیرات ورپسې وکړه تاسو نور کیسیم استخوا هم ډیر سیدی د ریواجو نه ډیر غدی مون کوشش هم دای شي ټولنې د ریواجونو لږ سره برابر هغه کې غیبت مثال خبر مجلس ناشتی خام بیچارہ غیبت بکرا شروع کی لگ نور دسے خام خبر سر وقی نور وقی دا ودن کی زین رواج نہیں خیراتن کی زین رواج نہیں تا پتری ویڈیو گاڑ کے استخال کی گوری نہ خبر تو معلوم دی نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي، یا د اقل تاسو خپله د هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړئ، یو څه باکیفیته وي، کمرا، ویډیو، ثبت یې کړه، کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي، ځکه تاسو له یو ځای را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات وو، اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي، د دې امکانات که درته برابر سی یا تاسو خپل د هڅه کړی د چ پیت په لوړ کیفیت کار وکي
د پسما ډیر هڅه کړی د چ په لوړ کې پد کار وکي زه سزا سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده د سزا ما نیمه خبر په خپل ټول کې نیمه مې چا کار سکری ما دا کیمرا په ځان ته واخیستله خه کیمرا د نیمه په ما چا نه کار سکری دی دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې د په جرمنی کې د مایک او د ډیر اول به ما ویډیوګانو غږ ډیر خراب وو یا غره ته سپې سیر اوله غلې لکه زه خدا کوشش کوم پیسې اول ما وځ دا یوټیوب چینل نک پیسې را تراغلی خه کیمرا ځان ته خلم خه کیپټ په خسی او دا بلا خیدیر به خیز مونږ مثال خبر کیمرې او دغه سیستم برابر سی خو بیا دا خو بس اوس په دغه من کار شروع کړی غاول نم شخصي په دې وس شروع نه
تمثيل لچرت زده کړ چا در و خو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زه ویډیو کوم از ځان کې د څه نه راولم چې زه تمثيل کوم زه څه وایم دغه مجلس کې دغه څه ناشته ما خو شوي دا ما خپلم دغه ټیپ دی
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک ډېر زیات خوښي ده ما دغه لفظ هم خلک ډېر کې خوښي کنه چې شي غنچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپازه والا کې موټر ته شوي هغه ته هم خدای موټر ورکړي مونږ ته خه خدای ولې موټر نه راکړي شي هغه ته خدای موټر ورکړو توبه توبه
ستاله تجربه نور ځوانان څخه استفاده کولای شي، یعنی دوی به توکي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي شي ځوانان ته خو په کار دي شي ورته سوق لري کنه اس یو نیم خو یې شي چې خبر په ځان رښخان ویل دی هغه خو نه خو چې کی ورته یې کولای شي هغه دی بالکل لرا شي ورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الک تزان سره مې راخېستې سو ویډیو غاڼه کې د ما سره نه ویډیو غاڼه کې من په مرام غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غاڼه کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وسته دي چا کې ورته یې زیم راولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سی پالتو ویډیو غار نه سی مطلب یو د سی یو چاته خو سی اصلاح او سبق کې ورسی لکه ډیر سوچ فکر ته په کار د سی خو نه د سی یو خنده ول دی خنده خو پوز یو نیم کړي کې یو ونای پوز ټو کې شروع کړي غاړي وړي خبرې کوي نور خلک متخان دي دا خو د سی خو نه یو خنده ول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خو ورته ورکي کنه د سی خو نه د سی یو خنده ول دی
ترنو اوریدونکو د ازادي رډوی مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي تر بیا ښه وخت ولرئ
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چره ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار نر جانا نه کله راځي مونږ ته وخت او زمانی سیالي کولې نشو مونږ د خپل قسمت په هر فیصله کې نه یو مونږ د خپل لوت په خولي زمانه کې نه یو مونږ د خپل مینې سره د مدام په کیسه سو مونږ د خپل आवाज په هر زور اور مړی د خاموشي چاړه خپل د سویلې نشو مونږ په خپل کلام د خپل ځواني مرسي تل لیکلې مونږ د خپل وجود هم پسرلی د پیغلطوب او د ځواني د سره لو خړکړې دی ایره ایره یو مونږ ضرور پوړان دی کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی پوړان دی مدام د خپل حوصلو فصل لاس وهلې د خپل وجود خپل هستاینا مو انکار کړی دی خدای انکار اخر تر کومه پوري اخر تر سو بداسي مونږ د حالات مخ کې سر ټیټو راځي چې او خواندو خبرې وکړو رازی چې خپل جذبه او پیجن رازی چې خپل وجود تر غاړه باسو رازی چې خپل مرور شوی سپرلی بیا راولو رازی چې مړی حوصله بیا ژوندې کو رازی چې خپل تقدیر ته خپل غږ کو چرته خو یو فیصله خپل وکړو رازی چې خپل اوخ کې او چې کړو مړی تازه کو یو ځل چې بیا ملال وکړي ټپا رازی چې بیا سندره وایو د ژوند سندره آغا زما ورک سندر آغا ستا سندر رازی چی خپلی مانی او پی جنو زان پی پوی کو بل پی پوی کو رازی چی وقت نند خپلی هستی زور و خایو رازی چی زور رواج تا اور واچو نوی رواج نوی تحذیب نوی قانون جوڑ کو نوی تازه فکر پیدا کو انقلاب راولو نوی اسمان تا چی ده نوی مر رنا او بخو نوی جندون تا چی ده نوی ادا چلو خایو
زان د جانان يم ندخلو نباغي شم ندزلفو بنديوان يم خدايا تم دوري تزما ندزان د جانان يم ندخلو نباغي شم ندزلفو بنديوان يم دایا کم دوری تا hastimi dani step numra uri dayawashi bahastimi dani step numra uri dani step numra uri lakauk qadar taraglam babano ke avesanyam nadakhulun baghi shum ند زلفو بندیوان یم دایا تم دوری تا زمان میزیدا ساقی کورتا آئینہ میں وہ زید ساقی کورتا آئینہ میں بولی گورتا آئینہ میں بولی گورتا مدمینے رنگ خستے نمبڑائے منیم زوانیم نہ دخلو نہ باغی شم نہ دزلفو بندیوانیم دایا کم لوری تزمان خلیل شم دا اورونو نہ خیال